آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. لومړی په مکړې د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د سولې او سوداګرۍ په باب مذاکرات کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي دي چې د ایران د خارجه وزیر جواز ظریف پر شخصي شتمنیو او امریکا ته په سفر باندې د بندیز لګولو پلان لري، او د نړۍ د جیشل هیوادونو د مشرانو والی غونډه په جاپان د اوساکا په ښار کې روانه ده.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. هند د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ ګڼل کیږي.
صادرات هم شروع کیږي ان شاء الله، دا خو مثبت اغیزه به ولري.
د شوزو فعالانی وایي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د شوزو ونډه ډېر لږ ده.
اما پوهاوی ګروپونه ډېر ضعیف دي، کم دي، او د هغو دپاره زمینه نه ده برابره.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په باره کې یو مرکه لرو. هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنځشنبه په ورځ د چنګاخ په شپږمه اسلام آباد ته په یو رسمي سفر باندې له رسېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل، او بیا د صدر اعظم عمران خان سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې اشرف غنی او عمران خان دواړو لومړی په جلا توګه خبرې وکړې، او بیا پکې د خپلو حیاتونو غړو ته د ګډون بلنه ورکړه. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت رئیس حمدالله محب، د مالیت وزارت سرپرست همایون قیومی، د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی، د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی، د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین ادریس زمان، او د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی ملګری دي. د پاکستان د حکومت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو هیوادونو مشرانو په سیاسي، تجارتي، امنیتي مسایلو باندې او هم د سولې، پوهنې او د خلکو ترمنځ د اړیکو د قائمولو په باب خبرې کړې دي. اشرف غنی سبا لاهور ته ځي، او هلته به د دواړو هیوادونو د سوداګرانو او پانګوالو یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. ښاغلي غنی دا سفر د عمران خان په بلنه کړی دی، او د امریکا خبریال د پاکستاني چارواکو له قوله وایي چې سفر یې ښیي چې نوموړي اوس د سولې په پروسه کې د پاکستان کلیدي اهمیت درکړی.
په کابل کې د ایران سفارت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې ایران نه غواړي چې له نورو هیوادونو سره خپلو اختلافاتو ته په افغانستان کې لمن ووهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر په مهال په دې خبرې ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د بهیر کمزوري کول تهران ته هیڅ ګټه نه رسوي. د ایران سفارت نن د پنځشنبه په ورځ وویل چې تهران د افغانستان د حکومت سیاسي ګوندونو او خلکو په توافق د سولې له کوښښونو نه د دغه سفارت په وینا 100% ملاتړ کوي، او په افغانستان کې دوامداره سوله او امنیت د ایران په ګټه دی.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د ناټو د تړون عمومي منشي ینز ستولتنبرګ وایي چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د دغه سازمان د لومړیتوبونو په سر کې دی. د ناټو عمومي منشي نن د پنځشنبه په ورځ په بلجیم کې د ناټو د دفاع د وزیرانو ته په وینا کې دا خبره کړې ده. هغه وویل
موږ اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ډیر د سولې یوې موافقې ته په رسیدو کې نږدې شوي یو، او ټول د ناټو غړي هیوادونه په کلکه د سولې له دې هڅو نه ملاتړ کوي، او د دې هڅو لپاره تر ټولو ښه لاره افغانستان سره ژمن پاتې کېدل او سیاسي ملاتړ جاري ساتل دي. خو تر څنګ یې د روزنې او مالي مرستو په برخو کې د افغان پوځ او امنیتي ځواکونو ملاتړ هم باید وکړو.
خبرونه ته ادامه ورکوو. په افغانستان کې د امریکا نړیواله پراختیا اداره وایي چې په هند کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو په نندارتون کې افغان سوداګرو له هندي سوداګرو سره د 133 میلیونه ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړي دي. دا دوه ورځنی نندارتون چې د خورګولي په 130 د ممبئی په ښار کې جوړ شوی، د افغانستان وچې او تازه میوې، یوناني او طبي بوټي، شات، زعفران او صنعتي محصولات پکې نندارې ته وړاندې شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په نندارتون کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په مرسته جوړ شوی، د افغانستان 50 سوداګریزو شرکتونو خپل زراعتي محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړل.
د امریکا د خزانه وزارت ویلي دي چې د ایران پر خارجه وزیر محمد جواد ظریف باندې په لګول شو بندیزونو کې د هغه شخصي شتمنۍ او نیویارک ته سفرونه په نښه شوي دي. د ایران دغه بډای ډیپلومات چې د خپل ټول ژوند درېمه برخه په امریکا کې تیره کړې، شاید چې د واشنگټن لخوا په شتمنیو باندې د بندیزونو لګول د دې سبب شي چې امریکا سبا په راتلونکو ورځو کې سفر ونه کړی شي. منشن په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پوخ وویل چې جمهور رئیس ټرمپ د خزانه وزارت ته حکم کړی دی چې د دې هفتې تر پایه پورې پر جواد ظریف باندې بندیزونه ولګوي.
د امریکا د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره د دیموکرات ګوند لسو کاندیدانو د چهارشنبه شپه د فلوریدا ایالت کې لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړه. د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه هم نظرونه څرګند کړل. د دې خبر نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
لسو تنو دیموکراتو کاندیدانو چې د راتلونکي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په وړاندې انتخاباتو ته درېږي، تېره شپه یې د NBC تلویزیون په کوربتوب په یوې ملي مناظره کې برخه واخیسته. د نیو جرسی ایالت سناتور کوری بوکر وایي چې دی د راتلونکي کال په انتخاباتو کې جمهور رئیس ټرمپ ته د ماتې ورکولو وړتیا لري. په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو په اړه هم کاندیدانو خبرې وکړې. په کانګریس کې د اوهایو وکیل د امریکا د حضور پلوی کوي. د هوای ایالت وکیل له افغانستان څخه د امریکا په وتلو ټینګار کوي. له کاندیدانو څخه له ایران سره د وروستیو شخړو په حق هم پوښتنې وسوې. د مناظرې یو بل مهم بحث د مهاجرت موضوع وه. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په جاپان کې د جیشلو هیوادونو د مشرانو په لی غونډه کې د ګډون کولو په غرض اوساکا ته رسیدلی. ټرمپ د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن سره له خپلې لومړۍ کاري غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل دواړه هیوادونه ډېر ښه انډیوالان دي او موږ له خپلو انډیوالانو سره تل همکاري کوو. توقع کیږي چې ټرمپ به د غونډې په ضمن کې د چین، روسیې، جاپان او جرمني له مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي.
یوه بیړۍ چې د جرمني په بشري مرستو بار وه د لیبیا د ساحل سره نږدې 240 کډوال چې په اروپا کې پناه غوښتله له ډوبېدو ژغورلې او د ایټالیې لامپادوسا ټاپو وزمې ته یې انتقال کړي دي. ایټالیې چارواکي وایي چې دوی د بیړۍ اسناد او د بیړۍ د عملي پاسپورتونه وکتل. دوه اونۍ کېږي چې بیړۍ په سمندر کې سرګردانه ګرځېدله ځکه چې یوه هیواد هم نه غوښتل چې دغه پناه غوښتونکي قبول کړي.
د ای پی خبری اژانس د یو رپورت لمخې شمالي کوریا نن د پنځشنبه په ورځ پر جنوبي کوریا باندې غږ وکړ چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ له منځګړیتوب نه لاس واخلي. شمالي کوریا په واشنگټن باندې فشار زیات کړی دی او کوشش کوي په هر ډول چې ممکنی د اقتصادي بندیزونو نه ځان خلاص کړي. له بلې خوا شمالي کوریا متحده ایالات ته خبرداری ورکړ چې دغه هیواد د اټومي وسلو د ختمولو د مذاکراتو د پیل کولو لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ د وړاندې کولو وخت مخ په ختمېدو دی. د امریکا په چارو کې د شمالي کوریا یو ډیپلومات نن د پنځشنبه په ورځ وویل چې امریکا باید د هغه یو کلن ضرب العجل نه مخکې اقدام وکړي چې شمالي کوریا ورته ټاکلی و. زموږ غږ د واشنگټن ناوري. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د سینا په مشرانو یوه نوې قانوني لایحه تصویب کړې ده چې له مخې د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې په هغو بې اسنادو مهاجرو او ماشومانو باندې تقسیمیږي چې د امریکا مکسیکو سرحد ته څیرمه د امریکا د مهاجرت د ادارې په کمپونو کې پراته دي او په ډیرو ناوړو شرایطو کې شپې سبا کوي چې د مهاجرت په قانون کې دې بدلون راولي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واورېدل چې جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته په دوه ورځني سفر کې نن د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره لیدلی دی. د پاکستان حکومت وایي چې دواړو مشرانو د یو بل سره د همکاریو په ګڼو مسایلو خبرې کړې دي. سیمه ایز اتصال، اقتصاد، امنیت، سوله او پخلاینه د افغان جمهور رئیس د سفر اجنډا ده. تر سفر مخکې افغان حکومت ویلي غواړي د معلومه کړي چې پاکستان د سولې په برخه کې څومره رښتینی دی. په دې باره کې مرکه هم وروسته لرو، خو اوس پام وکړئ رپورټ ته.
پاکستان ته د سفر په ترڅ کې ولسمشر غنی د هغه هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د تړل دروازو تر شا خبرې کړې دي. تر دې مخکې ولسمشر غنی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر غنی د سولې په برخه کې د پاکستان له هڅو ستاینه کړې او غوښتي دي چې د سولې خبرو ته د طالبانو په راوستو کې مرسته وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې ویلي دي د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزې اړیکې او مناسبات باید په متقابل درناوي او دولتونو ترمنځ د اړیکو د اصل په اساس وي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. ټاکل شوی ولسمشر غنی د دغه سفر په ترڅ کې په لاهور ښار کې د افغان او پاکستانی سوداګرو یوې ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. ولسمشر غنی د روان میاشتې په پیل کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارو سازمان غونډې په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته پاکستان ته رسمي سفر منلی و. هغه مهال عمران خان ولسمشر غنی ته ویلي و چې پخوا دوی تیروتنې کړي دي، خو اوس پاوز او ملکی حکومت دواړه یوه خوله دي او غواړي چې افغانستان سره په تیره د سولې په برخه کې همکاري وکړي. بلخوا کابل او واشنگتن تل پاکستان تورن کړی چې ترهګر ډلته امن پر ځایونه ورکړي دي او له پاکستان یې غوښتي چې د ترهګرۍ په برخه کې جدي مبارزه وکړي. سیمی او هند ته بیا په خپل وروستي سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیلمند چې پاکستان د اسلامي افراطي ډلو په لمنځه وړلو کې سمه لار غوره کړي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړې د ولسمشر ټرمپ اداره د پاکستان لخوا د ترهګرۍ ګواښ جدي بولي، نظر دیته چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما اداري ګڼلې وو. خغلی پامپیو وړاندې ویل دي فکر کوم د ټرمپ ادارې پاکستان ته خپلې غوښتنې ډېرې ښې واضح کړې دي. هغوی د ترهګرو ملاتړ نشي کولی که هغوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله فعالیت کوي او کله هغوی له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي. د یادولو وړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هند، افغانستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو تللی و تر څو د ایران په وړاندې نړیوال ائتلاف جوړ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په پاکستان کې د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په اړه خبرګونونه څه دي؟ په دې او د دواړو هیوادونو د اړیکو په نورو جزئیاتو د آشنا تلویزیون همکاري شایستې سعادت لامې په افغانستان کې د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مهمند سره مرکه کړې. ښاغلی مهمند د دې پوښتنې په جواب کې چې پاکستان ته د جمهوري سفر او د افغانستان په سوله او امن کې یې نقش ته په کوم نظر ګوري وویل.
اصل کې خبره دا ده چې پاکستان ته خدا معلومه ده چې د افغانستان د عمل نه ټول نه زیاته فائده به هم پاکستان ته وي او د افغانستان د بدمې نه به ټول نه زیات نقصان هم پاکستان ته وي. نو د نورو ملکونو خو پکې اسنه څه دلچسپي ده، خو د پاکستان پکې یو ډېر ژور غرض دی چې په افغانستان کې امن راشي. اوس خبره دا ده چې طالبانو خپل مواقف چې کوم دی په دې تیرو اته میاشتو کې وو میاشتو کې چې امریکې سره هغې خبرې کوي او سبا نه بل سبا د هغې اووم راؤنډ شروع کېدونکی دی. نو طالبانو خپل مواقف واضح کړی دی. پاکستان په دې وخت کې نشي کولی چې د طالبانو په مواقف کې څه تغیر راولي. البته پاکستان دا ضرور کولی شي چې طالبانو ته هم وایي او امریکې ته هم وایي چې د دې مبارزه اوس افغان اولس چې کوم دی هغه تنگ شوی دی او هغوی غواړي چې دا مبارزه او دا جنگ ختم شي. په کومو شرایطو به ختم شي؟ په هغه کې د پاکستان کردار هم دی، نورو گاونډي هیوادونو کردار هم دی. او تاسو ته دا معلومه ده چې روس او چین او ایران هم طالبانو سره اړیکې شروع کړي دي او هغوی دا ګڼي چې څو پورې طالبان په حکومت کې نوي داعش مقابله څوک نشي کولی. دا یو نوی نظر، یو نوی نظریه راپورته شوې ده چې طالبان پاکستان دے حکومت کے راشی او اغا حکومت دے ملٹی ایتھنک حکومتی پائے کہ نور خلق نور پارٹی نور گندونا دا دے ہم شامل وی طالبان دے ہم شامل وی دا غیر مرکزی نقطہ بدائی چے پے او خاص وقت کے بعد امریکی قوت افغانستان نوزی
بل نو تاسو وے چے پاکستان پر طالبان باندے بالکل نفوذ نہ لری
تر سرحد پوری لری او د قطر کې چې کوم د طالبانو چې کوم اختیار من خلق ناشته هغه خپل موقف واضح کړی دی او د طالبانو شورا د هغه منځوري ورکړی دا پاره کې اوس به لچک او پای کې ترمیم نشي کولای لیکن پاکستان تمره
بله زیات شمیر افغانان سفیر صاحب دوی یو منفی روحیه دا وای دا ډول د اړیکو بهترول هیڅ نتیجه نه ورکوي پاکستان کې هر ډول حکومت شي پریکړه د پاوچ پلاس کې چې د افغانستان په برخه کې به هیڅ کله هم وای دا پریکړه نه بدلیږي ستاسو ارزونه څه ده او ناوړه غیزه به د دوړو هیوادونو په خلکو باندې څه وي صاحب
دلته د پاوچ خو یو رول شته او زه فکر کوم چې په دې معاملې باندې اوس د عمران خان سیول حکومت او د فوج موقف یو شانت دی ان دواړه په یو پیج باندې دي په یو صفحه باندې دي په دې کې زنه ګړم چې په دې کې د فوج د طرفه سره مخالفت وي فوج او عمران خان خپل بیانیا یو ځای کړی دا او دا غینه پس دا خبرې کیږي نو چې سې عمران خان وای دا به خامخا هغه شی خبره وکړي چې فوج هم دا شی غواړي فوج هم دا شی چې کوم دی انډورس کوي دا غي منځوري ورکړي زه فکر کوم چې دا موقف چې کوم دی په دې کې اوس دا غنښت دا د پاکستان فوج وی او کسې ول حکومتي په دې خبره باندې د افغانستان کې د امن په حواله سره دا غي موقف یو دی
ها جمهور رئیس اشرف غنی اسلام آباد ته په داسې مهال سفر کوي چې افغانستان د هند سره ډېر نیک او حسنه اړیکې پالي خو د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې ښکاري د دې دروي هیوادونو دا موازنه به څنګه وساتل شي سیب ځکه چې کله وره پاکستان په قهر شي چې افغانستان د هندستان سره نږدې کی
دا د پاکستان زه خپل ذاتی زما فکر دی دا د حکومت او دغه فکر نه دی زما ذاتی دا فکر دی چې پاکستان د افغانستان په معاملې کې یو بنیادی اساسي غلطي دا کړې ده چې دوی دا کوشش کړی دی چې په افغانستان کې د هند رول چې کوم دی دا کم شي نو په دې باندې افغانان هم خپه شوي دي او د هند سره خو خیر اړیکې د مخکې نه خرابې دي زه فکر کوم چې دا سوچ او دا فکر چې کوم دی دا په کار چې اوس ختم شي افغانستان یو یو آزاد وطن لے اغی طرح اختیار حاصل لے چې هند سره روس سره چین سره ترکی سره چې چا سره غی کم قسم اړیکې غواړي اړیکې د هغې سره وکړي ہاں د پاکستان دا خبره شته چې پاکستان دا مطالبه وکړي چې افغانستان زمکا د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي دا د پاکستان حق دی پای چې افغانستان هم اومني امریکا هم اومني خو دا غیر پس بیا که هغه هند سره اړیکې جوړوي او که هر قسم اړیکې جوړوي که هند ته لار ورکوي د سنټرل ایشیا لپاره نو په کار لري چې پاکستان دې باندې اعتراض وکړي ځکه چې که دا اعتراض کوي نو په دې باندې بیا په افغانستان کې خلک د پاکستان خلاف راپاسي
بله ډیره زیاته مننه کور ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو ده د افغانستان لپاره د امریکا نړیواله پرختیایي اداره یو اس ای وایي چې په هند کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په نندارتون کې افغان سوداګرو د 123 میلیونو ډالر په ارزښت تړونونه ترلاسه کړي دي د اقتصادي چارو کارپوهان هند د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ ګڼي او وایي چې په بهر کې د دا ډول نندارتونونو جوړول به د افغانستان د صادراتو اندازه زیاته کړي په دې اړه ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري
دا دو ورځینې نندارتون چې د غبرګولی په یو ډیر شمه د هند په ممبئی ښار کې جوړ شو په کې د افغانستان وچې او تازه میوې طبي بوټي شات زعفران او صنعتي محصولات ننداري ته وړاندې شوی وو د افغانستان لپاره د امریکا نړیواله پرختیایي ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تازه میوو صادرونکو د 55 میلیون امریکایي ډالر او ورپسې د هند صادرونکو د 30 میلیون ډالر په ارزښت د تړونو په ترلاسه کولو دغه نندارتون مخکخ صادرونکو شمیرل شوی دی په اعلامیه کې د غراز راغلي چې د افغانستان د وچې میوه سوداګرو په ځانګړي ډول د بادام او پستې د صادراتو په برخه کې د 15 میلیون ډالرو او د غراز د زعفرانو او نورو مسالجاتو په برخه کې د سباندې 1 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دغه نندارتون کې د افغانستان 50 سوداګریزو شرکتونو کرنیز محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي وو. د دغه خونه ویان جانا قانوید امریکا غږ آشنا ته وویل په دغه نندارتون کې افغان سوداګرو له یو شمیر هندي او نورو بهرنیو شرکتونو سره هند ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او صنایعو د صادرولو تړونونه هم لاسلیک کړي دي.
اوس د وګړو د 30 میلیون ډالر په شاوخوا چې قراردادونه ترلاسه شوې دي یا تفاهمنامې ترلاسه شوې دي، له دې نه بیا وروسته د دې صادرات هم شروع کیږي ان شاء الله. دا خو
د ښاغلي نوید پر وینا په دې نندارتون کې د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته د بهرنیو سوداګرو لیوالتیا خورا زیاته وه او له همدې امله د افغان سوداګرو ټول سوداګریز توکي پکې وپلورل شول. د اقتصادي چارو کارپوهان هند د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره یو ښه بازار ګڼي او وایي چې دا ډول نندارتونونو پرانیستل هند ته د افغانستان د صادراتو د اندازې په زیاتولو کې مرسته کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې شوی ابراهیم امریکا غږ آشنا ته وویل اوسمهال بهرنیو هیوادونو نو ته د هوایی دهلیزونو لاره د افغانستان د محصولاتو د صادرولو د کرایې لوی برخه افغان حکومت ورکوي او که چیرې دغه سبسایډي بند شي نو سوداګر نشي کولای چې خپل توکي په مناسبه بیا نړیوال بازار ته ورسوي.
زمونږ سوداګري زیات شي نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې زمونږ توکو لپاره بازارونه پیدا کی ترسو سره لدی شي کسبات دغه دهلیزونه نه او د سبسایډي نه نو بیا زمونږ توکي وکولای شي چې په نړیوال بازارونو کې په نړیوال کچه لکه څنګه چې دا نور هیوادونه رقابت کوي په هغه شکل باندې په ډېر مناسب باندې موږ خپل مالونه ولېږو بیا په ډېر مناسب نرخ باندې خرڅ شي نو بیا به په صحیح او اصلي ډول باندې موږ اقتصاد ته اوږدمهاله او تلپاتې ګټه ورسیږي.
ښاغلی شعیب وویل چې په هند کې د مسالجاتو مصرف ډیر زیات دی او له همدې امله د افغانستان کرنیز محصولات په ځانګړي ډول زعفران او هنګ په هغه هیواد کې ښه بازار لري. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو دغه نندارتون د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مرسته جوړ شوی و. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او پر ځان د بسیا کېدو لپاره هڅه کوي چې افغان سوداګر له نړیوالو پیرودونکو سره ونښلوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. ټاکل سوی ده د جاپان اوساکا ښار د جمعې په ورځ د جی شل هیوادونو د مشرانو کوربه وي. د جی شل هدف مالی ثبات او پایدار وده ده، خو داسې ویل کیږي چې ډېر شمېر غړي د تجارت او اقلیمي بدلونونو په اړه مختلف نظرونه لري. نور حال په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې په خوست کې د ټاکنو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې په ثبت شویو کسانو کې د ښځو شمېر خورا کم ښودل شوی، یو شمېر ښځینه فعالانې د لازم عامه پوهاوي د نه ترسره کېدا نیوکې لري. مدني فعاله وزیره سعادت وایي چې د لازم عامه پوهاوي د نه ترسره کېدا ترڅنګ د رایې اچونکو د نوملیکنې مرکزونو کم شمېر او ښځو ته د ترانسپورتي اسانتیاو نشتون دوه نور هغه لاملونه دي چې په تقویتي نوملیکنه کې د ښځو ګډون کمرنګ او په ځینو مواردو کې په نشت حساب دی.
یوازینی علت دغه دی چې خویندې د خپلو حقوقو نه خبر نه دي، دوی په انتخاباتو کې خپل د رایې اچولو حق لري. دا دی او اما په هغو ګروپونو ډېر ضعیف دي، کم دي او د هغو لپاره زمینه نه ده برابره. په هر ولسوالۍ کې یو مرکز، یو مرکز لپاره هیڅوک رسیدګي نه شي کولای. نو که ټیمونه به ډېر شي او حوزې ډېرې شي، د خویندو ګډون به په انتخاباتو کې ډېر وي.
د تقویتي نوملیکنې د بهیر د پیل له ورځې نه بیا تر ننه د خوست د مرکز او ولسوالیو په ټولو 14 مرکزونو کې سباندې 8000 کسانو نوملیکنه کړې چې 2500 ښځې او 40 تنه یې کوچیان دي. د خوست د ښځو چارو رئیس میرمن شافیه نورزی آشنا راډیو ته وویل تر خپله وسه یې هڅه کړې چې د ځینو سیمو ښځو ته ترانسپورتي اسانتیا برابره کړي، خو زیاتوي چې ټولو سیمو ته رسیدګي سخته ده.
تلویزیون د لارې نه، د کنفرانسونو د لارې نه دا پیام رسولې د خپل ورونو ته چې تاسې ما سره همکار شئ تر څو چې هغه کلو کې چې ډیری میرمنې تذکرې نه لري، د ښځو چارو ریاست حاضر ده چې دوی ته د ترانسپورټیشن او د عکسونو مصارف دا مصارف ورته برابر کړي، دوی راولي تذکرې ورته واخیستل شي، سټیکر ورته ولګول شي او بیرته خپلو ځایونو ته انتقال شي.
د رای ورکولو په شرایطو برابر کسان چې تیر کال د نوملیکنې له بهیره پاتې شوي، هغه کسان چې نوي 18 کلنۍ ته رسیدلي او یا هغه افغان مهاجر چې هیوا ته راستنه شوی په دغه بهیر کې ګډون کوي. په دغه ولایت کې پر ټاکنو د سار ډلې یا فیفا مسؤل حبیب الله اسماعیل خیل وړاندیز لري چې د نوملیکنې په دغه بهیر کې د ښځو د ونډې زیاتېدو لپاره دی په ولسوالیو کې ګرځنده ټیمونه پر دندو وګمارل شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د تقویتي نوملیکنې مراکز په مکاتبو کې وو چې د امنیتي تهدیدونو یا د ریاست معارف لخوا بیرته داخل د ولسوالۍ ته انتقال شوي دي، چون داخل د ولسوالیو ته د خلکو تګ هغه ډیره لوړه فاصله چې په کلی بانډو کې دا هغه په دې نتوانېږي تر څو چې دوی د نوملیکنې یو مرکز ته د ولسوالۍ په سطحه رسیدګي وکړي.
د ټاکنو سیمه ایز دفتر د عامه پوهاوي مسؤل صاحب دین زدران په تقویتي نوملیکنه کې د خلکو په خاص ډول د ښځو د کم شمیر کوم ځانګړی لامل په ګوته نه کړ، خو وی ویل چې پراخ عامه پوهاوی کړی دی.
د نوملیکنې د عامه پوهاوي پروګرام چې دی ډیر ښه روان دی، او د رسنیو په مرسته او زموږ د عامه پوهونکو د غونډو په مرسته کابو په خوست کې تر شپږ نیم لکو پورې خلکو ته عامه پوهاوی شوی دی او پیغام ورته رسېدلی دی، او نوملیکنه هم تر اوسه پورې په خوست په ټولو ولسوالیو کې ښه روانه ده. زموږ ټول مرکزونه فعال دي، سهار له اوو بجو څخه تر څلورو بجو پورې.
د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې دغه بهیر د هیواد په درې درشو ولایتونو کې د جوزا میاشتې په 13مه نیټه پیل شوی او د 22 ورځو تر دوام وروسته د سرطان میاشتې په 8مه نیټه پای ته رسیږي.
قدرمن اوریدونکو، دا راپور چې تاسو واورېدی د زموږ خبریال ابراهیم رحیمی د خوست استولې و چې وایي په خوست کې د انتخاباتو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د ښځو ونډه کمه ده. خوست وراسو دې راپور ته چې د جاپان اوساکا ښار د جمعې په ورځ د جی شل هیوادونو د مشرانو کوربه دی. نور حال به په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو مشران په اوساکا کې راغونډیږي، د ټولو غړو سترګې د جی شل دوو لویو غړو امریکا او چین ته اوښتې دي. د امریکا لخوا د چین په محصولاتو تر 200 میلیارد ډالرو د تعرفو لوړول د داسې یو اقتصادي جګړې لامل شوی چې نړیوال اقتصاد ګواښي، خو کارپوهان وایي په تیرو څو ورځو کې دوه اړخیزي خبرې له سره پیل شوې، لهجې نرمې شوې او د مشکل د هواري لپاره هیلې زیاتې شوې دي.
ټول د غونډې په ترڅ کې د جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس شي دوه اړخیزي غونډې ته سترګې په لار دي، خو تر دې اخوا به د ګڼ شمېر مسایلو په اړه ډېر پرمختګونه وي، او د یو شمېر هیوادونو لخوا ائتلافونه د دواړو لوریو ترمنځ د جوړجاړي هڅه کوي.
شینزو آبه د غونډې بل ګډونوال روانونه خپلې هیلې بیان کړې.
هیله من یم امریکا او چین خپل تجارتي اختلاف د خبرو اترو لارې په اساسي ډول هوار کړي.
کارپوهان وایي د اوساکا په غونډه کې به د پام وړ پرمختګ وشي.
تجارتی جګړه په داسې حال کې پیښیږي چې نړیوال اقتصاد ډېر ښه حالت لري، او د اوساکا په غونډه کې د تجارت د آزادېدو او په یوویشتمه پیړۍ کې د تجارت د مخکښانو لپاره د نویو قوانینو په اړه یو لوی توافق شته، او هغه ډیجیټلي تجارت دی.
خو یوه بله مسله شته چې په غونډه سیوری اچولی شي. د امریکا او ایران د جګړې ګواښ د تیلو بیه لوړه کړې ده. په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ پلویانو د غرب شفاهي ملاتړ ترلاسه کړی، خو چین ټینګار کوي اجازه به ورنه کړي چې د مظاهرو مسله د جی شل اجنډا ته داخله شي. لوی جنجال ممکن د اقلیم د بدلون په سر رامنځته شي. فرانسوي په غونډه کې به د اقلیم د بدلیدو په وړاندې د جدي اقداماتو هڅه وکړي.
زما لپاره دا مسله ډیر اهمیت لري. که موږ د اقلیم په اړه پراخ او ژور اقدام ونه کړو، نو دا معنا لري چې د هیڅ لپاره غونډه کوو.
شنون کې وایي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه له سترو ستونزو سره مخ ده، د جی شل ډلې غونډه یو څو اړخیز ازمایښت ګڼل کیږي.
او د همدې څو خبرونو پټ کې د ترکیې د حکومت مامورانو وایي چې جمهور رجب طیب اردوان کوشش کوي چې له امریکا سره د روسي ساختسان 400 ډوله توندو د اخیستلو په سر راپورته شوي اختلافات له جمهور رئیس ټرمپ سره د مذاکراتو لارې هوار کړي. ټرمپ او اردوان دواړه په اوساکا کې د جیشل هیوادونو په غونډه کې ګډون کوي. په داسې حال کې چې د فارس په خلیج کې د امریکا او ایران ترمنځ تشنج ورځ پر ورځ زیاتېږي، د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست مارک اسپر د ناټو د تړون د دفاع په وزیرانو باندې غږ کړی چې د ایران غندنه وکړي. متحده ایالات غواړي چې د ایران په خلاف د خپلو انډیوالانو ستراتیژیک ملاتړ حاصل کړي. اسپر د غوښتنه نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې په خپله وینا کې وکړه. او د تونس په پایتخت تونسیا کې نن موټر بم په 2 چاودنو کې یو کس وژل شوی او 2 کسان نور سخت زخمیان شوي دي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.